السلام علیکم هوستر مشی دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 18 نیټه ده ملیحه میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې په خپل خوره پوره اختیار واړي د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړ د کرویشیا پولیس وایي چې 15,000 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسیدلي دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې په خپل خوره پوره اختیار غواړي د خبره نموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په حق له په کوټه کې پرون جوړې سبي غونډې ته وکړه
د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قرباني ورکړې دي آیا زه هغه یوازې د یو سړک لپاره خرڅ کړم د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړی او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې شی نوکری ورکړل سي د دې لپاره به زما زمیر کله هم اجازه را نه کړی
غونډې ته شاوخوا د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو د گوادر کاشغر کا رهداري لار له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته داړولو مخالفت وکړ او مرکزی حکومت بیا وایي لارې بدله کړې نه ده پاکستان وایي هله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنی چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ول چې پاکستان د خبرو اترو په لړ کې د سهولت کار کردار ادا کوي البته د مذاکراتو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي
It is an internal matter of Tehrik-e-Taliban Afghanistan.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي.
قاضی خلیل الله زیاته کړه چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل وروستي سفر ګټور وو. د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرت الله بابر تور پوری کړي چې د وفاقي حکومت او پوزي مشرتابه ترمنس فاصله زیاتې شوی او دواړه همدریزه ندي د خبره نموړي تیر ماښام لمشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه
پاکستان کې سیول حکومت او عسکري قیادت چې کوم دی هغه یې په منځ کې د شلکه اخکاری چې په یو پیج ندي یو ډیسکنیکټ کوي دا خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار
فرت الله بابر زیاته کړه چې د دوی ګوند تیر کال د تحریک انصاف حکومت ضد احتجاجي درنې پر وخت د جمهوریت ساتلو لپاره هلې ځلې وکړې خو له هغه وخت راهیسې د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پر چارو هیڅ کنټرول نه دی پاتې سوی د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتي وزیرانو په بیا بیا دا خبرې ناسمې بللې چې ګواکې له پوزي مشرتابه سره اختلافات دي پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبی شاسانګې ته د مالی مرستو ورکولو په تور نیولې دي د ترګریز د ادارې یو چارواکي نوید خواجه پروند اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي شار کې نیول شوی دی د احمد پاړه ویل کیږي چې هغه سوداګر دی په کراچي او ایران کې د کیمیاوي توکو دوه کمپنیان لري او ور پکوډلو سره په پراخه کچه مالی مرستې کوي نوید خواجه وویل دغه مشکوک کس د القاعده شبکې د جنوبی شاسانګې سره د مالی مرستو مرلمخه افغان طالبان ته پیسې ورکولې د هغو ورپکو مالی مرسته کوله چې په کراچي شار کې د اسماعیلی فرقې 50 کسان وژلي وو د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز د فهرسته د 500 کسانو نمونه لري کړی دي چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخې به د یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي د ولکه پراتلونکو کې د چانوم هم په لیست کې واچول سو نو هغه ته به د فیصله پر ضد د درخواست حق وي نوموړي زیاته کړه چې نه قانونا ګرځول سوي تنظیمونو غړي سمګلرانو او د هیواد خلاف جاسوسانو ته له هیواده د وتلو اجازه نوي او نمونه به په لیست کې پاتې وي د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن مشال لیډو تول په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسلو خبرې وسی. د زیاته کړه دواړه لوري به په دغه سفر کې د سوداګرۍ، ګمرکاتو، اوبو او انرژي، قانونو، ترانسپورت، زیربنا، کرنې، مخابراتو، پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې اړخیزه بحث وکړي. تر دې لمخې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د همکاریو 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. د کرویشیا پولیس وایي چې 15,450 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسیدلي دي. وروسته له دې چې هنګري له سربیا سره خپل پوله بند کړه، پناه غوښتونکو پرون لویدیځې اروپا ته د خپل تګ لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځې پولې له لارې ننوتل. کرویشیا د پناه غوښتونکو د نمونو ثبت پیل کړی او ویلي دي چې د څو زرو پناه غوښتونکو غم خوړلې نسی، د سلګونو زرو او بخشی غشتونکو غم خوړلای نسی، نه د سلګونو زرو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په هنګری کې د پناه غشتونکو پر مخ د پولیس د پولې پر بندیدو افسوس څرګند کړی دی. د شام او عراق د پناه غشتونکو ترڅنګ اروپا ته پر رسیدلو پناه غشتونکو د افغانستان او افریقایي هیوادونو مهاجر هم شامل دي. د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد یاغي سوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه پر ورځ په خاص امنیت کې وژل شو، د اسلامي احیا له ناقانونه ګرځول سوی ګوند سره تعلق درلود. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یو اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند د مشر محیدون کبیري حکمونه عملي کول. ښاغلي کبیري اوس جلاوطنه دی. د لوی څارنوال دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج ظهیر د موسم او کرنسي له حال سره.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.30 روپۍ او په 20.45 روپۍ. یو افغانی په 1.30 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مو د سیرت صحیح نو اوریدو په خبرونه کې به واورې. د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پاړه په جوړه غونډه کې سیاسي ګوندونو په خپل خوره د پوره اختیار غوښتنه کړې ده. حال درکو: پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مفاهمتي رول لوبولو به دا جاری ساتي، خو د مذاکراتو د بحاله فیصله به دواړه خواوې اول پخپله کوي. یو کارپو وایي:
پاکستان خو به دا غواړي چې دغه طالبانو ډلې یو شي او خپل اختلافات لرې کړي، خو دا فیصله به هم ډېره مشکله وي. دا به دې کې به سلام مشوره کېږي.
په پېښور کې د نرخصو د حقونو لپاره د یوې شوې غونډې حال درکو:
الله سره د زم غټولو نو غډیر مجبور خلک یو. زم غواډ نشته، زم غ ډاکټر نشته، زم غ خان نشته، بد نشته، زم غ سوزوې پښتانه نه کې.
په پیښور کې د امن په نوم د یو موسیقي محفل جوړ شوو. مقصد یې سو
دا پروگرام چې د یونایټډ فور پیس نامه دی او د پارټ آی ڈی پیز ایجوکیشنل.
دا اونور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د بلوچستان وګړي یوازې کوریډور نه بلکې په خپل خوره خپل پوره اختیار غواړي. دا خبرې نوموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په هکله په کوټه کې په جوړ شوي سیمینار کې کړي. خدای نور ناصر د تفصیل سره.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل واجی دوی د پاکستان لواکمنو د کوریډور خواست نه بلکې په خپل خاوره د خپل اختیار خواست کوي. د منګل په خبره د دوی مشرانو د همدې خاورې د اختیار لپاره قربانۍ ورکړې او کله به هم دا ضمیر ونه مني چې د هغوی تر قربانیو تیر سي. د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قربانۍ ورکړې دي، ایا زه هغه یوازې د یوه سړک لپاره خرڅ کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي. د سیمینار ګډونوالو ته شاوخوا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره د ګوادر کاشغر راهداري د لارې په ممکنه بدلون د ژور خفقان څرګندونه وکړه. یاد سیمینار ته د عوامي نیشنل ګوند ولی مرکزی جنرال سیکرتر اورنګزیب کاسی بیا وویل د پاکستان واکمنو سپینږری بلوڅ ملتپال نواب اکبر خان بوکټای هم ځکه وواژه چې هغه یوازې په خپل خاوره خپل اختیار غوښت.
نواب اکبر خان بوکټی شهید نه اپنی مبارک.
نواب اکبر خان بوکټی په خپل لاس یو وړ خط ولیکه چې مشتدی یوازې دومره صوبایي خودمختاري راکړل سي، د دې هیواد واکمنو ځوان سرتیری ورولېژل په خپل خاوره او په خپل کور کې یې د هغه سینا په مرمیو ورسوري کړه چې ته صوبایي خودمختاري غواړې. تر دې وړاندې د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود لخوا د سیمینار برخوالو ته هغه ټول معلومات ورکړل سو چې د خبره د پاکستان واکمن د ګوادر کاشغر کوریډور یوازې د لاهور او پنجاب لپاره بیاږي او نورې هیڅ صوبې پکې شامل نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان وای د افغانستان په مفاهمتي عمل کې بعد منسکړي توب کردار جاری ساتي، خو د مذاکراتو د بحالې فیصله به اول افغان طالبان او افغان حکومت په خپل کوي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر وایي د ونیزي خبري هونډه په وښو کړه. د وینا و چې د افغانستان له خوري په پاکستانی پوسټو د کېدونکو بریدونو په معاملې وخت په وخت افغانستان سره خبري کړې دي. د غونډې په اړه نور تفصيل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې چې وړاندې ورځو کې د خارجه مشیر سرتاج عزیز کابل سفر ګټورې نتیجې راوړي او نوموړي کابل کې د خپل ایسارتیا دوران د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو سره ملاقاتونو کې د خپل منځي اعتماد بحاله په ګډون په یو شمیر چارو خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره وړاندې ورځو کې باجوړ کې د اف سی پچک پوسټ د افغانستان له خاورې شوې حمله معاملې افغان چارواکو په وړاندې ایښي. البته دا پخلی نشی کولی چې آیا دغه حمله داعش وسلواله ډلې کړي کبل چا. د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل پاړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې پاکستان د مذاکراتو په حق کې دی، خو د مذاکراتو د بحاله فیصله به افغان طالبان کوي.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سہولتکار کردار جاری وساتي.
مشال ریډیو چې کله د مذاکراتي عمل د بحاله او د کې د پاکستان د کردار پاړه د سیمایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوی
پاکستان خو بزا غواړي چې دا طالبانو دلې یو شی او اختلافات لري کې خدا فیصله به هم ډیر مشکل وي. دا به د کې د سلام مشوره کې دي دا طالبان به دا کوشش کوي چې د مذاکرات کې چې د هغه په ځمنده د هغه په صفونو کې نور اختلافات زیات نشي.
همداراز چې مو د پولې دواړو غاړو ته د حملو او د هغې د غبرګون معامله د رحیم الله یوسفزي په وړاندې کېښوه، او دا هم چې دا قسمه پیښو سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوځي. نو د وې
د پوځ باندې خو اړیکې ما په شل باندې خرابې شوې دي. د افغانستان حکومت او پارلمان کې دې باندې بحث شوې، نو اړیکې خو مخکې ښې نه وې، نورې خرابېږي. یو بل باندې شک کوي، یو بل باندې اعتبار نه کوي، او دا دونه په اسانۍ باندې مسله نه حل کیږي.
د یادونې ده چې افغانستان پاکستان وخت په وخت په یو بل د پولې بلې غاړې نه د راکټي بریدونو او د وسلوالو د حملو تورونه لګوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویان فرحت الله بابر وای په هغه هیواد کې د ملکی ادارو او منتخب حکومت واک په ورو ورو تغویل لاسه وتلی او دا چې د نواز شریف په مشرۍ حکومت او پوز همدری سندي او جدا شوی دی. دا خبره نوموړي د مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. فرحت الله بابر د پاکستان سیاسي وضعیت په اړه وویل په کراچۍ کې د پاکستان وفاقي حکومت د درغلې په تور سیاسي ګوندونه په نخښه کوي او مشران یې د ترګري ضد قانون په وسیله نیسي چې دا د ادارو لخپلو حدونو وتل ښکاره کوي. له نوموړي په امیر ساحل پښتنه کړي چې په دې سربېره چې په حکومتي چارواکي دا خبره ناسمه ګڼي چې ګواکې له پوځي مشرتابه سره فاصلې پراخې شوي دي، دوی ولې دا ګڼي چې حکومت او پوځ هم نظر نه دي.
چې کله موږ د سیول او د سیکیورټی اسټابلیشمنت ډیسکریټ خبره کوو، چې د سیول حکومتونو جایز اختیارات چې کوم دي، چې کوم غد حکومت کار دی، هغه هم رو دا غي واچ کوم دي د نورو ادارو په لاس کې لاړو. دا خبره فلګو ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار
بابر صاحب، په پاکستان کې ځنې شنون کې دا دلیل ورکوي چې منتخب حکومت او سیاسي ګوندونه هغه ژمنې نه پوره کوي چې ولس سره کړی وي، نو ځکه پوځ په چارو کې مداخلت زیاتوي. د دې بیانیې یا حکایت پاره څه وایست؟
سوال دا دی چې فرض کې زما کیسې کمزوري ده او په جمهوری حکومت کې څه کمی ده، نو آیا د هغه علاج دا دی چې بل بند دی راشي، بل اداره دی راشي او د دې ادارې کار دیو کی، او که نه دا هغه علاج دا دی چې دا شی تاسو ټیک کړئ او دا به ګریجویټی کیږي. دا خو که سبا څوک دا وایي چې بای عدلیه چې دا کار ټیک نه دی، نو د عدالتونو له بهر به څوک راځي او عدالتونه به ټیک کوي که عدالتونه په خپله به ټیک کوي؟ که په پارلیمان کې بحث مباحثه ټیک نه ده او دا هغه معیار اوچت نه دی، نو دا خو به پارلیمنټیرین په خپله کوي. دا خو به نه کنه چې بل څوک به راشي ابو سبي تاسو خو ټیک خبرې وکوي، د دې لپاره ضرورت کېناسته او زه د پارلیمان دازه چلاوم.
ښه، د کراچۍ عملیاتو ته راځو. د پاکستان وفاقي حکومت او وزیر اعظم نواز شریف وایي د کراچۍ بشپړ امن او په درغلۍ کې د ککړو کسانو پر ضد به دا عملیات د هغه په وینا منطقي انجام ته رسوي. خو ستاسو پیپلز ګوند پر حکومت شدید انتقاد کوي او وایي په عملیاتو کې سیاسي ګوندونه په نخښه کیږي، حال دا چې پخوا تاسو د عملیاتو کولو ملاتړ کړی وو. نو اوس څه پېښ شوي چې تاسو دومره مخالف یاست؟
ټول پر د کراچۍ کې تعلق لري. موږ دا وایو چې تاسو بالکل د بدعنوانی او د کرپشن خلاف جنگ کوي، لیکن هغه چې کوم تاسو جنگ کوي د هر یو کار د پاره چې کوم قانون دی هغه مطابق کوي. لکه کرپشن دی نو داغه د پاره د نیب قانون دی، د نیب عدالتونه دي، تاسو داغه مطابق بند اونی شي، تفتیش وکي، عدالت تلاشي. خدا مکوي چې یو بل اداره راشي او هغه د ملټنسي د جنگ په نامه باندې یو سړی اونی شي، په هغه الزام دا لګي چې د خو د ټیرریسټ مدد کوي او چې هغه اونی شي هغه نه پاس په هغه باندې چې څه کیس جوړي هغه د کرپشن دی او اختیار استعماليږي د دې قانون لاندې چې کوم قانون صرف د دهشتګرو لپاره جوړ شوی دی. نو دا زموږ په خیال کې د هغه ادارې د خپل آئینی او قانوني پوزیشن نه تشخص دی.
فرحت الله بابر صاحب، تیر کال چې کلا د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې حکومت ضد احتجاجي ناسته کوله، نو ستاسي پیپلز ګوند د پارلیمان په شریکه څو ورځنۍ غونډه کې د جمهوریت او جمهوري ادارو د ساتلو هوډ کړی وو او ژمنه مو کړې وه. خو اوس چې ستاسي او د حکومتي مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات پراخ شوي، آیا اوس به هم منتخب حکومت ته د ګواښ په صورت کې د هغوی ملاتړ کوي او که څنګه؟
موږ خو به د مسلم لیگ نون حمایت خو نه کوو، لیکن د پارلیمان او د جمهوري ادارو د هغې د بچاو لپاره به موږ تر هر لیمټ پورې وځو. دا دوه مختلف څیزونه دي. موږ په ګرمۍ په وخت کې دا ویلي چې د نواز شریف حکومت موږ طرفداري نه کوو، خو موږ پارلیمان بچ کوو. دا پارلیمان بچ کولو فائده براه راست نواز شریف ته ورسېده، دې کې خو هیڅ شک نشته، لیکن نواز شریف ته دا غیر فائده ورسېده، نو هغه زموږ دا پوزیشن و چې بای موږ به دا پولیټیکل انسټیټیوشن او ډیموکراسي د دې تحفظ وکړو. اوس هم موږ وایو چې نواز شریف ډېر غلطیاں نه کوي، دا بالکل کنټرول نشته دی، لیکن موږ داسې کار به نه کوو چې هغه سره د جمهوری ادارې کمزور شي.
دا پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله. د پېښور په یو شخصي هوټل کې نن سی جی پی اے یا سینټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټی د غیر سرکاري ادارې الف اعلان په مرسته د خیبر پښتونخوا فاټا د تیرو دریو کالو تعلیمي بجټ او د غي لګښت د کتنې په مقصد یو غونډه وکړه. په غونډه کې د صوبایي او قومي اسمبلی غړو سره سره په لسګونو عامو وګړو هم ګډون وکړ. له پېښور د زلان یوسفزی رپورټ ته غوښه.
د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د تیرو دریو کالو تعلیمی بجټ ته د کتنې په غونډه کې ګډونوالو ته د تعلیمی بجټ د حجم، اړتیا او د هغې د استعمال په اړه تفصیلی بریفینګ ورکړی شو. د سی جی پی ای مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ادارې د الف اعلان په مرسته د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو او په قبایلی سیمو کې د تیرو دریو کالو د تعلیمی بجټ لګښت ته کتنه کړې ده. نوموړی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمی بجټ د لګښت نظام تر فاټا ډیر ښه دی.
در خیبر پختونخوا اگر چې تعلیمی حالت دونه بهتر نه هوجه فاټا سره موږ موازنه کوو، بیا خو لکه د فاټا او د پختونخوا هیڅ موازنه نه کیږي. د دې دوه درې وجه، یو هدا چې فاټا چې کوم تعلیمی بجټ را دي نو هغه د تپوس کولو هیڅ حکم نشته. څنګه تاسو د پته چې فاټا کې صوبایي سملی نشته، فاټا چې کوم قومي سملی کې یا په سینټ کې کوم کسان نه فاټا لپاره مخصوص قانون سازي نشي کولی. دا شان هلته چې کوم لوکل ګورنمنٹ سسټم نشته، نو چې کوم سسټم په خیبر پختونخوا کې د تپوس والے دي نو په فاټا کې داګه دغه نشته.
د باجوړ یو اوسیدونکو فضل مالک وایي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم د معیار په اړه د سی جی پی ای رپورت سره اتفاق نه کوي، ځکه چې قبایلی سیمو کې د تعلیم معیار لدی ډیر لاندې دي.
لکه زما مرګر دلته ویل چې دلته زمونږ کم لټریسی ریټ چې دی هغه دی نو تقریبا 33% په فاټا کې. زه د عوامو چې دا 17% نه 1% نه دی سیوا شوی، دا به څنګه سیوا کیږي؟ د 2005 تر د اوسه پورې په موږ باندې اپریشن دی نو څنګه سیوا شو؟ بل دا چې هلته د سکولونو کمی دی، دومره کمی دی چې مطلب زما په خپل کلی کې زموږ جنکۍ 2.5 کیلومیټره ځي راځي، 2.5 کیلومیټره ما خپل یو د ماما لور د هغه موږ په کور کې کینولې چې بای کور کې سبق وا نه ویل شي سبق.
خود اف آر سیمو څخه د قامی سملې غړی قیصر جمال وایي چې په قبایلی سیمو کې د امن او امان وضع وس ډیره ښه شوې ده، چې ورسره وس تعلیمی نظام هم په ښه کېدو دی.
خو خبره دا ده چې کم بلډینګونه وروغ دي، آیا هغه استعمالي کې سوال خدا ده کوم دی وجه د ارس سټاپ کو چې بلډینګونه تبا دي؟ نو بهشکه خدا ده چې د وروغ بلډینګونو آیا پغې کې نن ایجوکیشن خلکو لملويږي؟ په کار د شي کم ریسورسز مو سره اویلیبل دي، پغې باندې کار وکړو چې په دې ټایم کې مو سستې په خستې شو د خپل علاقې بهتري لپاره. بهشکه هغه ضرورت ته خوغه لپاره ډیر غټ بجټ لګي، خو د غیبه وجود چې دا دمره بوره حالم نشته چې یو مشوم او غوړي چې غله یا مور پلاری غوړي چې سبق ورکوم فاټه کې غله نه ملويږي.
که څه هم غونډه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د دواړو تعلیمي نظام ته د کتنې په غرض وا، خو د غونډې په زیاتره برخه کې د قبایلی سیمو د تعلیم د نظام په اړه خبري وشوي او سوالونه راپورته شول. خو دغه سوالونو ته د ځواب ورکولو لپاره د بلنې باوجود هم د فاټا سیکریټ چارواکي نه و حاضر. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې نرخص وایي چې د دوی ستونزې ورسته ورځ سیوا کیږي او د دې داواري او د دوی د حقونو لپاره هلې ځلې نه کیږي. دا خبرې دوی نن په پیښور کې هم د دوی د حقونو په حق له مدني ټولنې اړخه یو رابلل شوی غونډې ورسته مشال ریډیو ته وکړه. نور حال د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
پیښور کې یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو مدني ټولنو په ګډه د نرخصو د حقونو دوی ته په جون کې بنیادي حقونه او اسانتیاګانو په خلا یو غونډه وکړه چې پکې د عام اولس، خبریالانو، مدني ټولنو او د حکومت نه هم غوښتنه وشوه چې دا خلک هم د خپل ټولنې برخه وګڼي او دوی ته د خپل حقونه ورکړي. پروګرام کې برخه اخیستونکي مشر خواجه سره غلام افسر اور فرانی وایي چې نور ستونزې خو یو خواګه د صحت بنیادي حق هم دوی ته نه ورکړي کیږي او چې کله هسپتال ته لاړ شي نو دوی سره صحیح لوک نکېږي.
الله سره زم غټولو دې کپلو باندې دې فیشن باندې زم غما کورې زم غا زاو کورې زلو کورې نو غا دې مجبور خلک یو تاسو مونږ ته غواړي انټرویو والے زم غې سم لکه زم غا باندې نشته، زم غا ډاکټر نشته، زم غا خان نشته، بد نشته، زم غا څوک زوی پښتانه نه کې زوی زم غا باندې نشته، مونږ مونږه بنیادان پاکستانیان نه یو زویا.
یو بل خواجه سرا ګلپانه وای چې یو خوکه په کور کې دوی رونه او پلار نه پرېږدي نو بهر هم خلک ورته سپک ګوري.
ما رویان ډېر سخت مال کا کور ته نه پرېږدي. پېښه ما ته استولې ګړې ګل کې ما شوک ته دې پېدای شي پېښه ولې او لکه پلار می چې دوان نه سره جګړې کې لکه کور ته مې نه پرېږدي. نور یو لکه بار ته یو زم روز زم زغن یو ډیسک پرو کې ګرځم لکه خلک بیزتی کوي زم ما پېښه ولې. درې رویان دي او پنځه شپږ مې خویان دي دي لکه مور مې را سره خده نور را سره څوک نه دي خو
ته غونډه را بلون کې د مدني ټولنې غړي قمر نسیم وای چې د خیبر پښتونخوا په شمول پټول پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه او مدني ټولنې د دې خلکو د حقونو په اخلاق خبرې اترې نه کوي او نو دغه شان غټې دستورې کوي نو باید د دې ستونزو ته پاملرنه وشي. نو دوی وایي چې د دې غونډې مقصد هم د خواجه سراو د معاشرې د هر طبقې ترمنځ نږدېوالی پیدا کول دي چې د دې ستونزې نورې هم په ډاګه شي.
دا یو انتهایي بدقسمتي ده چې سیول سوسایټي او این جی اوز همیشه نه صرف خیبر پختونخوا کې بلکې پاکستان کې فیل شوي دي چې د ترانسجنډرز حقوق حواله سره خبر وکړي. او نن پروګرام مقصد هم دا دی چې موږ غواړو چې د دې او زموږ منځ کې چې کومه فاصله ده او کم کمیونیکیشن ګیپ ده دا ختم شي. د دې چې پهلو ډیمانډ دا دی هغه د هیلتھ ایشو ده او د دې ټولو کې ډیمانډ دا دی چې د خیبر پختونخوا پاسپ دالونو کې د څنګه د خزو واډو نه یې څنګه رسړو واډو نه نو یو کمره چې کم دی یو ډاکټر ډیزګنیټډ ډاکټر پکار دی د ترانسجنډر د لپاره ولې چې نه دا د خزو قطار کې ودرېدي شي او نه دا رسړو په قطار کې ودرېدي شي.
د پامل دا چغونډه کې برخه اخیستونکو وینا وا چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه نارخزو لپاره په هر سرکاري محکمه کې د 2% کوټې نوکرو اعلان هم کړی دی. ولې تر دې دمه په عمل درآمد نه شوي او باید حکومت دې اړخته هم پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کورم ایجنسی ځای ولس غوښتنه کوي چې په سیمه کې ځنډول شوي د ان ای اته دیرش حل کې انتخاباتي وکړل شي. چارواکي بیا وایي په سیمه کې چې کل حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به هله ټول ټاکنې کوي. په کورم کې د نام نه له کبله د ان ای اته دیرش حل کې ټول ټاکنې ځنډول شوي چې له تر اوسه پورې دغه انتخابات بیا نه دي شوي. نور حال د طارق اورگزی په رپورټ کې اورو.
فضل مولا پناما د مسرو سیمې یو مشر مشال لوډیو ته وای دوی بدلون او ترقی غواړي نو پکار دی په حلقه کې حکومت زر تر زره ټاکنې وکړي.
دا لکه ریپرزنټیشن پاتې شو دی نو څه کې هغه پی ایس را کا بجټ ویم نو هغه مترسیګ نه پاغې ترې کې باندې نو دا الیکشن څه شو وا دا ووم د پاره د بهتري خبره وا اخر چې ته لوس نه خبرې نه ولا و چې دا کار ته وکړو دا الیکشن ضروري وو ولې چې نمائنده نوې دارا کې نو هغه داسې یار مددګار پاتې شي هغه خلک.
واضح دی چې په منځني کورما کې د ټاکنو نه 15 ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د باچم کني په یو شمیر علاقو باندې قبضه وشول چې د دې وروسته په اته درشم حلقه کې ټاکنې وزنډول شوې چې لا تر اوسه پورې نه دي شوې. په پاکستان کې د قامي او صوبایي اسمبلی د سیټونو لپاره ټول ټاکنې د مئی یولسمې نیټې په 2013 کال کې شوې دي. د نجاب سیمې یو بل اوسیدونکی وایي زموږ نماینده تر اوسه قامي اسمبلی ته نه دی راغلی نو پکار دی چې هغه اسمبلی ته راشي او د هغې دپاره زر تر زره الیکشن وشي چې هغه زموږ غږ اوچت کړي.
دی وایي دا ستونزې وي د خلک پریشان و یو دوا کسانو مس الحمدلله اکثر کورونا آباد او کڑنګ خیمو کین ټیم تیری خو کسان شتا دی الیکشن ته ضرورت زکه چې مونږ خپل امینه ودم تکلیف نه جوړ دو خلکو دا یو شی تاسو پښتنه بکی دا اغه دوا جن کوم ځای کې چې سربرانه یا قوم نه پته کیږي ځای بنی دی وجه نه ضرورت درې شی مت الیکشن وشي.
پټان عبد الخالق پنامه د میر باغ سیمې یو بل ځای کې سوای مونږ ته تر اوسه بنیادی حق نه دی راکړی شوی چې دا یو ډیر د افسوس خبره ده.
کبه انوستیشن وخت نو دوه هم د خلک نظر انداز کړي دی ایجوکیشن حواله سره په کیلومتر او کیلومتر د علاقې کې سکول نشته دی په کیلومتر او کیلومتر دغه علاقې کې پوخ روډ نشته دی هسپتالونه نشته دی.
په سیمه کې الیکشن کمشنر محمد ارشاد د دې په جواب کې چې کله به ان ای اته درشم حلقه کې ټاکنې کیږي مشال لډو ته ویل چې کله حالات په مکمله توګه خوشي نو دوی به ټاکنې کوي.
په دې
اړه موږ پولیټیکل انتظامیه ته په رسمي توګه ویلي دي چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې موږ په سیمه کې الیکشن کله وکړو. د دغې خبرې یوه میاشتو شوه خو تر اوسه موږ ته څه نه دي ویلي شوي. پولیټیکل انتظامیه به د امنیتي چارواکو سره یوه غونډه کوي چې په هغې کې به د دغې حلقې د الیکشن فیصله کیږي. که پولیټیکل انتظامیه وایي چې حالات ښه دي نو موږ به الیکشن کوو او که دوی وایي چې حالات ښه نه دي نو بیا به الیکشن کول مشکل وي. په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2013 کال کې شروع شوه دی چې لا هم دوام لري. په سیمه کې د مسوزو او پاړچم کني خلک خپل کورونو ته واپس شوي دي خو د سوري الشلزونه علاوه د زویمو ځینو علاقو خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند تیروي.
مشال ته غوږ ونیسئ،
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي لن خبرونه یو وار بیا له عبد الله کاکړ اور.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپل خوره خپل پوره اختیار غواړي. د خبرو نوموړي د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په حق له په کوټه کې پرون جوړ شوې غونډې ته وکړه. پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د خبرو میز ته به راسي. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت مهند قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د خبرو اترو په لړ کې د سهولت کار کردار ادا کوي، البته دا فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویان فرحت الله بابر خو پورې کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي او دواړه همدریځه نه دي. دا خبره نوموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. پاکستاني چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخواني پایلټ القاعده شبکې جنوبي شسنګ ته د مالي مرستو کوډ په تور نیولې دي. د ترګریزه ادارې یو چارواکي نوید خواجه پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز د فهرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دی. چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې پرون خبري غونډې پر مهال وویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي له مخې به د یو کس نوم تر 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. د افغانستان د مالي وزیر اقلیل حکیمي په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړ. د مالي وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن مشال ریډیو تور په دغه سفر کې به دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پورې اقتصادي مسلو خبرې روسی. د کرویشیا پولیس وایي چې 5,450 پناهغښتونکي د غیوات ته رسیدلي دي. وروسته له دې چې هنګري له سربیا سره خپله پوله بنده کړه، پناهغښتونکي پرون لویدیځې اروپا ته د خپل تګ لپاره لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځې پولې ته لاره ننوتل. د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد هغه یاغي مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو امنیت کې وشل د اسلامي احیا له ناقانونه ګرځېدو ګوند سره تعلق درلود.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د بیلابلو ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکل دا ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتر جوړ کړی شوی برخه پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټې اولسته نه دي رسیدلي او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې دي. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړی ورځې څخه د هیواد اولسته بدونواني لعنت سره مخ دي. که هرڅو نیب هیواد کې د بدونواني د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقی پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدونواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت لمیزه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی دا د ډاډګیرنې وړ دی، خو د دې لپاره عملي مونو ته اړتیا ده د کم لپاره چې بعد د حکومت ترڅنګ عام اولسته هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو 3 کلو راهیسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت همدا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې خبريالانو د کار او هوی ته د ورپېخو امنیتي خطرونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د سیډونکو د تګ موضوع راخستی. د دوانو لیکنو مهم ټکی لانی ساجمل ناورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کېدو وروسته د دغه هواد میډیا د درغلیو او د پوسټ د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړوره شو چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانين ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه پر ریپورتونو حدونه عملي کیږي او د دې نوي قانون تر لاندې د هڅه هم شوي دا چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پمرا د نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروسته تیرونه په پاکستان کې په خبريالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د بریدونو تور په وسلوالو پوری کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پېشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي او پر راتلونکو دوه کالونو کې به د غخار د جرایم پېشه ډلو څخه پاک او د خبريالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوالي واسي د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسل لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبريالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغه تشدد کوونکي ذمہوار کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبريالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف اشمنی رښتینی نشي کېده. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبريالانو د خبرونو قربانو لپاره د پمرا نوي قوانين ختم کړل شي او یادې خبريالان په خپل د دې قانون یو نوی مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط چې د اټمي تړون په برخه کې د دغه هواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدل چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي کچرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي نو د دغه هواد په د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړی ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي او زیاتوي داسې به ایس آزاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پښتنو ته په سنجیده توګه ثواب ووایي او کنه. سیړونکي خبرداری ورکوي چې تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي نو امریکا او د هغې ملګري هوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روس په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړي چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روس بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ ول شي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ له هارون باچا نورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي لاره د شام څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږي. دا له هغه څو ساعته وروسته وا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماته ورکی. پوتن د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسي مطبوعاتو د بشار الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې په کینو وړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په مخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپل د مسلې یوه برخه ده. غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبره وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
دا وو هارون بچا. فاټ سیکریټریټ وایي چې پنجاب ایجوکیشنل انډاومنت فنډ د قبایلي سیمو هغو طالب علمانو ته چې د لسم او دولسم جماعت امتحان یې د یادو سیمو د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 65% نمبرو پاس کړي وي سکالرشپ بو اعلان کړی دی. دا وظیفې ترلاسه کولو لپاره نور څه شرایط ښودل شوي دي؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور تفصیل راکوي.
په فاټا سیکریټریټ کې د پروجیکټ اینڈ سٹاف ډیولپمنٹ ډیپٹی ډایریکټر شاهین شاه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو هغز د کوونکو د سکالرشپ لپاره خپل درخواستونه جمع کولی شي. چا چې د لسم او دولسم جماعت امتحان په 2015 کال کې د فاټا د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 65% نمبر سره پاس کړی وي. د نوموړي وینا وا چې هغه طالب علمان چې د مخکنی وظیفه نوي ترلاسه کړي او د پلار او یا د کور د مشر تنخواه د 15,000 روپۍ نه زیاته نه وي هم کولی شي چې د سکالر شپ لپاره درخواستونه جمع کړي.
د فاټا ټولټا لپاره 25 سیټونه دي او دا مختلف کټګوري کې تقسیم دي. نیم د الکانو لپاره دي، نیم د جنکور لپاره دي، نیم د میټریک نه پستې فرست ایئر ته او نیم د ثرډ ایئر نه انورډ چې پروفیشنل کمې د اداري هغه لپاره. یو یو سیټ دی دا یتیم مزور کم چې ماینورټیز دي په فاټا کې یا د کلاس 1 نه کلاس 4 پورې کوم امپلایز دي دغه بچي هغه لپاره دا مخصوص شوی دي په هر کټګوري کې.
مشال ریډیو چې کله د شاهین شاه نه تاسو وکړو چې پنجاب ایجوکیشنل ڈومین فنڈ با دا فاٹا سیکریٹریٹ پا ذریعہ دے طالب علمانو تا دا میاشت پا سر چمر وظیفہ ورکوی پا جواب کی نوم وڑے وائی
سٹوڈنٹ کے ہر دے کے سبق ہوئی دا تبس خانشپ ملائی گی شپگ و شپگ و میاشت انٹرالمنٹ بہت ملائی گی دا مختلف کٹیگریز کے دا انٹر دا پارا 1500 دا دا بڑے سکالر دا پارا اور دا بورڈر دا پارا 2500 دا ڈگری دا پارا چلے دا 3000 دا 4500 دا بورڈر اینڈ سکالر
پا بچہ خان یونیورسٹی کے استاذ او دا قبائلی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر محب وزیر دا پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ لخوا اعلان شوی سکالرشپ پا حق لوائی
د پنجاب حکومت د فاټا د زکون کیو یا د دې د مور پلارانو په زخون باندې مالګې دوړوي دوی ټول فاټا دوارا 23 سیټونه راوړل بیا دا شرطونه چې کوم لګولې دي د فاټا د انسټیټیوشن نه فارغ شوی الکان فاټا کې انسټیټیوشن کلاس چرته دي فاټا خلک په مختلفو خارونو کې د متاثرین ژوند پیروي زما خیال ده د دې تعلیم پورې انداده بلکې خیبر پښتونخوا حکومت او هم د وفاقي حکومت په غور هم ورکو کار دادي چې اول گورنر دا کار کړی وي وفاقي حکومت کړی وي چې دا غوي زره تنظیم راځي او تعلیم بنیادی طور د دې خلکو ترجیحاتو کې شامل نه ده.
د یادونه ده چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د سیمو د منتخب غړو په وینا چې د فاټا آبادی د اتیا لکونه اوریدلې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا خبر پښتونخوا په سواد کې یو شمېر کسانو ته د ډنګي ناروغۍ لګېدو تصدیق شوې ده چې ورنه درې دا مهال د سیدو شریف په سرکاري هسپتال کې بستر دي. په تیرو وختونو کې هم په سواد کې یاد ناروغۍ ګډه شوې وه چې زرګونه کسان ترې اغېزمن شوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
په سواد کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډنګي ماشینه متاثره کسانو شمېره لسو ته رسېدلې ده. ولې د سواد د صحت محکمې مشر ډاکټر سیداری خان وایي چې سخت کال دوی په سواد کې ډینګې ماشې قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ټوټل لس کیسونه دي. د لسونه کیسونه د سواد نه دي، په دې کې درې کیسونه د ډسټرکټ کوهستان دي. څنګه سیدو هسپتال ته راغلي نو رجسټرډ شوي دلته دي زمونږ په لاین لیست باندې دي. په دې کې یو کیس چې کوم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی دی، بیا دلته راغلي دي. زمونږ د سواد خپل ټوټل کیسونه شپږ دي.
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سواد کې لکه کال 2014 او 2014 کې یو شمېر خلک متاثر شوي ول چې پکې په کال 2014 کې د 500 نه زیات تنه مړه ول. ولې سخت کال حالات ډېر ښه دي؟
الحمدلله سکه کې حالات ډېر زیات کنټرول دي. په 2013 کې د 9-10,000 نه زیات کیسونه راغلي وو. 2014 کې موږ ټوټل کیسونه د 310 برابر وو. الحمدللہ کنڈیشن ہم ٹھیک تھے اور داسې اموات پکې هم ندی شي.
ډینګي سشد او دینه مریض ته څه قسمه تکلیف وي په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي.
ډینګي یو داسې بیماری ده چې هغه د یو وایرس په وجه باندې لګي او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشي په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي. کم کسان چې وچیچی او هغه ته فیور شروع شي ډېر انتهایی دردونه پدې کې داسې جاړو کې ماتیږي او قسم دونه مزکو ته بون بریکنګ فیور وي.
د ډینګې د بچکېدو او کچرې دغه ماشه سوک اوچیچی نو متاثر تن ته سپکار دی. په دا اړه ډاکټر سید علی خان وایي
په خپل کور کې او په خپل چاپیرچل کې داسې اوبه پرې خودل نه دي په کار سیستم ولاړی چونکې دا ماشه په سحر نور ختو کې او ماخام د نور په پروتو کې د چیچل کې نو په دغه ټایم کې داسې کپړې ماشومان ته چول پکار دی په خپل چول پکار دی چې هغه فل سلیوز والی جورابې مورابې چول غواړي او هغه ماسکیټو ریپلنټ سکم دی نو په لاسونو په مخ خو باندې لګول پکار دی. کم کسان چې وچیچی او هغه ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي دی خپل داسې مخصوص علاج نشته دی. زمونږ ډاکټران صاحبان د هغې په تشخیص کې او د هغې په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان زیاتوي چې ډینګي ماشه په ډیره ګرمۍ او یا په ډیره یخنۍ کې نه پایي. سوات کې ډینګي ماشه د اگست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي نو دې نیټه کې د عام ولس د ډینګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
پاکبالی سیمه کورمه جنسی که ده نجاب سیمه خلق وای مجبور دی چه در روغتیای خدمتونو ترلاسه کولو لپاره لری زاینو تلار شی. دا خلق لا پاکستان له حکومت غواړي چه ده صحت په برخه کې اسانتیاوی ورته ورکړي. چارواکی بیا وای چه ده یادی سیمه خلقو ته در روغتیای اسانتیاو رسولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی رپورت لري.
فکر ما کې د نجاب سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د صحت په څنګه کې ورته اسانتیاوي ورکړي. فضل مولا په نامه یو ځای مشر مشال لډیو ته وایي دوی خپل علاج په غیر سرکاري ډاکټرانو کوي او د هغه لپاره هم لري پرتو سیمو ته په تک مجبور دي.
څو څو غوړی مو پلیټیکل صاحب ته وایي پی صاحب سره دوه خبره وچړله. هغه یې چې رسون کې ډیپی کې آی ډیپی خو څنګه هغه د مور سره لور شي هر قسم به مریض حکومت هغه مسده ته کسدې نه غشینو په خبر ده بیرو
د سدې تحصیله شاوخوا 10 کیلومتر لري. نجاب سیمه د منځنی کورم ایجنسی د مسوزو په حدودو کې راځي. په دې علاقې کې د اشخلو قبیله شاوخوا 200 کورنۍ ژوند کوي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکو مشال لډیو توای په سیمه کې روغتیایی اسانتیاوي د نشټون له کبله اکثره داسې کیږي چې مریض لري سیمو ته تر سوالو مخکې مړ شي.
مجزام خان امیغو د چې پیخې ډيري شي د سپاتول ته وړي بلیار کې مړ شي. هغه ته جوته نو ونه رسیږي ځکه چې ډېر مزال دی او دا خطرناکې بیماریانی کله کله په زنانه وروشي کله په څه شور وشي نو دا هغه څوک نه دا تکلیف جوته نه رسیږي هسپتال څه ضرورت.
اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې د سیمې خلکو لپاره د صحت اسانتیاوې برابرې کړي. دې زیاتوي چې په منځني کورمه کې خلکو ته د صحت اسانتیاوې ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي.
سیریټی موږ ته منځوري شي لکه کوار می ته تلور او چې د تلور نیوای کی کومي راکې کی ورکې وتا یمو پرایورټی دې ځای ته سنټرل کورم کې د جوړ شي ان شاء الله دا به مو ګام وړاندې وړو ډایرکټر پورې لکه تی سه دا ریسپانسیبل کسان دي او دوی کې خو منډول ده کوي.
راپورون تر مخه په منځري کورما کې ډېر داسې علاقې دي چې په هغه کې روغتیاي اسانتیاوي د نش برابر دي. طارق ورغزه مشال رادیو په خبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال د خپلو کورنو سره ژوند کوي. دغه افغانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله تر اوسه هیواد ته ستنه شوي نه دي. د دوی په منځ کې ځینې لسګونه کلونه کېږي چې د مهاجرت ژوند تېروي. آیا دومره اوږده کډوالۍ د افغانانو په کلتوري هلو ځلو سره اغیز کړی او که نه؟ نجیب عامر د دې پوښتنې د جواب موندلو لپاره د افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړي دي.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه په پیښور کې تیر کړی دی. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي.
د سیمې ځای کلتور چې دی هغه اغیز ځوانانو به کړی وي. طبعا چې یو ځکه سړی دېرش کاله پنځه دېرش کاله اوسېږي کلتور پرې اغیز کوي، خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. که د ژبې د وجې نه ژبه مو څه ناڅه لږه ګرځېدلې وي، هغه مکس شوي په حساب باندې، خو نور کلتور چې دی، انانات مو چې دی، جامې، لباس، ناسته پاسته، واده، خادي، مړې ژوندی، دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي، دومره فرق نه کوي. ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو، نو سره کلتور کې دومره چینجز نه دي راغلي، دومره فرق او بدلون نه دی راغلی.
خو پېښور کې میشته افغانه لیکوال او شاعره هما ظفر احمدزی وای، افغانانو د ودونو، خادیو، ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
نو د لکه د افغانستان کلتور یا د کوم ایمن د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دغه خو لکه ودونه چې د تکیږي په هغه طریقه باندې سره چې افغانستان کې کیږي، نو همدغه رسم په هغه طریقه باندې منځل کې یا کوم رسم او رواج سره، او بعضې نور مسائل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره ریسم افغان محصلین دي کوشش کوي، هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې دي، کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې لمانځل کېږي، نو دلته د لمانځلو کوشش کوي، هڅه کوي نوروز ورځ سوله یا د اخترونو یا د ازادي جشن ورځ سوله.
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د زونو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې په خوابه په پېښور قونسلګری کې جوړې دي بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
او دا افغانستان روان سیاسی حالات ساری همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي، مشاعرې کوي، همداسې هغه افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانانو په سیټ راغلي هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځینې په سکولونو کې، ښوونځیو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وایي هغه ماشومان چې په پاکستانی ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وایي
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو، خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوهاټ سیمه کې، دلته ورو ورو د وخت په تېرېدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50% افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پېښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80% انګریزي او اردو مسلطه ده، دغه څه د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغه څه د ژبه مسلطه شوه او هم په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
زمو خو یو دغه مونږ کوم د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او بیا زمونږ فرهنګي دفتر په سفارت کې دننه وخت نا وخت هغه فرهنګي یا زمونږ کلتوري کوم ورځې چې دي دا مونږ په روتینه توګه لمانځو. د بیلګې په توګه مونږ سږکال د پاکستان له لوکوارسا سره په ګډه خپل نوروز ولمانځه او ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځه سي. اسلام آباد کې ټول پاکستان خلک او افغانانو کې ګډون وکړ او لومړی ځل د پاکستان په اطلاعات فرهنګ وزارت را سره ومنله چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز ولمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځه، نو وخت نا وخت دلته سي مونږه فرهنګي سفرونه برابر او اوس په دې کار کوو. له خیره سي د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي.
داو نجیب امیر د شروع په مخام د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د پېښور په یو هوټل کې د آرمی پبلک سکول د غمزه پلی کورنو سره د امداد کولو په مقصد د موسیقۍ یو بنډار جوړ کړل شو. په دغه تقریب کې د انګریزي، پښتو او اردو ژبې سندرغاړو او موسیقارانو د خپل فن مظاهره وکړه. د مشال ریډیو خبریال خالد خان دغه تقریب ته ورغلی او تاسو ته حال راکوي چې د زرسانګې د سندرې سره پیلېږي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دا پختو اولسی سندرغانی او صدارتی جایزه گتون که زر سانگی دا آواز دا امن پنوم جوړ شوی د موسیقی بندار که دومره خوندور او زورورو چې په محفل کې ناس دا خلکو په فرمایش هغه د دو پزه سلور دا پختو اولسی سندری ویلی. دا شروع په مخام دا یو غیر دولتی موسسه لخوا جوړ شوی دغه د موسیقی بندار که دا انگریزه پختو او اردو جب سندرغانو او موسیقارانو دا فن مظاهره اکڑا چې مقصد یې پیښور او قبالی سیمو کې ترخګری ځپل شوي خلکو د پاره چنده راغونډول او د ټولې نړۍ پام دغې سیمې ته راګرځول وو. په دغه بنډار کې په پاکستان کې د جاپان د سفیر نه علاوه د نورو سفارتخانو لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی وو.
دلته یو جاپانیز امباسډر مستر هیروشی اینوماتا اغینا علاوه دغه بوزنیا هرزګوینا امباسډر ندیم تاجکستان نو ارجنٹینا نو پورچوگل نو دا پکې یو دا پروگرام چې دا یونائیټیډ فور پیس نامه دی او د فاٹا آئی ڈی پیز ایجوکیشنل ویل بینګ لپاره موږ کوو.
خو بیا د پیښور خیبر پښتونخوا او قبالی سیمو کې د امن او خوشحالۍ په خاطر جوړ شوی دغه ثقافتي غونډه کې خو بارني سفیران او لوړ پوړي چارواکي پیښور ته راغلي وو، خو د پښتونخوا حکومت لوړ پوړي چارواکي په نظر نه راتلل. امتیاز ګل چې د پروګرام منتظم وو په دې هکله مشال ریډیو ته وویل،
دلته خارجي وزیران سفیران راول وو او مقامی خلکو ته حکومت ته گورنر ته موږ ټول ته وینا کړې وه چې راشي پیښور خلکو سره یکجهتي اظهار دپاره ملاتړ دپاره دا خلک دې راشي ور جب بارني خارج سفیران چې دلته ته نه راځي دي ته موږ خاص کړی وو چې هر څوک چې ورته راغلل غواړي را دې شي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټي غړي انیسا زیب او پاکستان تحریک انصاف زرین ضیا نه علاوه ګڼ شمیر زنانو هم په دغه محفل کې ګډون کړی وو. د موسیقۍ د دغه بندار او ثقافتي شو په حقله پیښور کې د فرسټ وومن بیگ منیجر وایي،
دغه شان پروګرامز کمن پکار دي ځکه چې په زخمونو پاخې کې هودن پکار دي. دا ګلونو خار ډیر ژوبل شوی دی، دلته ډیر حادثې شوی دي، دی حادثو مو د ژوند نه ډیر لری کړیو، خو د دې خار د خایس تپاره مونږ ته دوباره دا خار مونږ بیا خپل کون کې دی، دا خار مونږ بیا د ترکه پلار راوستون کې دی د لپاره پکار دی چې مونږ د شانتی پروګرامونه کوو چې هغه کې ژوند ښکاری.
د امن د پاره د والی په نوم رابلل شوی دغه د موسیقي بندر کې د منتظمینو وینا وا چې دوی دغه پروګرام په اسلام آباد یا د پاکستان په بل ښار کې هم کول شو، خو د دوی مقصد د پیښور په حق له د خلکو یره ختمول او خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یواره بیا لن خبرونه ل عبدالحق کړه وو.
بلوچستان نیشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپله خاوره پوره اختیار غواړي. دا خبره لومړی د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په هکله په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډې ته وکړه. پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د خبرو میز ته به راسي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د خبرو اترو په اړه په لړ کې د سهولتکار کردار ادا کوي، البته د مذاکرات فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویاند فرحت الله بابر تور پوری کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصله زیات شوي او دواړه همدریزه نه دي. دا خبره نوموړي تیر ماښام له مشال ریډو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. پاکستاني چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخواني پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څانګې ته د مالي مرستو ورکولو په تور نیولی دی. د ترګریزه ادارې یو چارواکي نوید احمد خواجه پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي شهر کې نیول شوی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودري نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال وویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي له مخې به یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کېږي. د افغانستان مالی وزیر عقلی الحکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته لاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن مشال ریډیو ټول په دغه سفر کې به دواړه هیوادونو چارواکي ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسلو خبرې وسی. د کرویشیا پولیس وایي چې 15450 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسیدلی دي. وروسته له دې چې هنګری له سربیا سره خپله پوله بنده کړه، پناه غوښتونکو پرون لویدیځې اروپا ته د خپل تګ لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځې پولې له لارې ننوتل. او د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد یاغي شوي مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه پرز په خاصو مالي عملیات کې ووژل سو د اسلامي احیا ناقانونه ګرځول سوي ګوند سره تعلق درلودلی.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره تر رسیدي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. زملي امیرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د الله پامن.